السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لاس بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي رادیو دوه اونیز خبرونه اوري. لومړی هم د ازادي اوریدونکو او د ورکشو عزیزانو پروګرام، او ورپسې هم د ازادي میلمه. خو په سر کې په مکړه د سات خبرونه ته طالبان وایي چې بشری مرستې باید سیاسي نشي. د طالبانو د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب فرانس پریس آژانس ته پرونو ویل چې د خیریه موسسو یا د هیوادونو بشری مرستې باید د سیاسي ګټو لپاره استعمال نشي. ښاغلی حبیب زیاته کړه چې له هغه راهیسې چې واشنگټن خپلې بهرنۍ مرستې بندې کړي دي، په افغانستان کې د یو دیرش هغو موسسو کارونه ځنډېدلي چې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس آی ډي لخوا یې ملاتړ کېده. روسله دی چې ډونالد ټرمپ د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل. د درې میاشتو په مخه یې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې په دې خاطر وځنډولې چې بیا غور ورباندې وشي. پرون بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویل چې اساسي یا حیاتي بشري مرستې په دې فرمان کې شامل نه دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یو ان ایچ سی آر له تاجکستانه غوښتي دي چې سمدستي د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې تیره میاشت تاجکستان لږ تر لږه اتیا افغانان چې اکثره یې د اوسېدو قانوني اسناد لرل له خپلې خاورې ایستلي دي. یو ان ایچ سی آر پرون خبرداری ورکړ چې داسې اعمال له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې دي او ښایي چې د دې کسانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. په تاجکستان کې شاوخوا 9000 افغان کډوال ژوند کوي. د جرمني پارلمان پرون چهارشنبه هغه طرح تصویب کړ چې لمخې د دغه هیواد په پولو کې د کډوالو د پناه غوښتنې تر ډیره ردیږي. دغه طرح چې شمیر معلوم نه دی د اپوزیسیون د محافظه کارانو لخوا پارلمان ته وړاندې شوی وي چې د کی اړخ افراطي ګوند ای اف ډی په ملاتړ تصویب شوی. د جرمني ډی پی ای خبری آژانس لیکلي چې اوسنی حکومت مجبور نه دی چې یاد تګلارې عملی کړي، خو جرمني کې درې اونۍ وروسته ټاکنې کیږي او د نظر پښتنو له مخې ای اف ډی یا د جرمني لپاره بدیل ګوند چې د طرحو ملاتړ کړی د بریالي کېدونکو ګوندونو په دویمه درجه کې دی. د جرمني په ټاکنیزو منډو ترلو کې د کډوالو ضد خبرې او دریځونه وروسته له هغه جدي شول چې تیره اونۍ په جنوبي ښار اسپانبورګ کې د چړې په یوه برید کې د یو ماشوم په ګډون دوه تنه ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د هغه برید په تور یو 23 کلن افغان نیول شوی چې ویل کېږي جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په ګوانتانامو خلیج کې به د کډوالو لپاره یو مرکز جوړ کړي. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ویل چې همدانن یو اجرایوي فرمان لاسلیک کوي چې پکې د امریکا له دفاع او کورنیو چارو وزارتونو څخه غواړي چې د ګوانتانامو په خلیج کې د 1.5 لک کډوالو لپاره دا مرکز چمتو کړي. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې په دې مرکز کې به تر ټولو بد غیر قانوني مجرم بهرنیان ساتل کیږي چې د امریکا خلکو ته ګواښ پیدا کوي. د ښاغلي ټرمپ په باور په دې کډوالۍ کې به د کډوالو کې ځینې دومره بد دي چې د دوی په اصلي هیوادونو کې هم دا باور نشته چې دا خلک به ساتي. د ګوانتانامو زندان په 2002 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش لخوا جوړ شوی. او پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول شوی پلار د خپل لور په وژلو اعتراف کړی او ویلي دي چې ټیک ټاک کې د هغې د مطالبو له محتوا سره د مخالفت له کبله یې وژلې ده. دغه 15 کلنه نجلۍ چې امریکا کې زیږیدلې تازه یې پلار پاکستان ته راوستلې او د سه‌شنبې په ورځ په کوټه کې په ډزو وژلې. رویټرز خبری آژانس د پولیسو په حواله ویلي چې د نجلۍ پلار هم د امریکا تابعیت لري. د پولیسو څېړنې ښیي چې د وژل شوې نجلۍ کورنۍ په ټیک ټاک کې د هغې د جامو د ژوند له بڼې او ناستې پاستې سره مخالفت درلود. په پاکستان کې چې 241 میلیونه نفوس لري، 450 میلیونه خلک یې ټیک ټاک کاروي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې اوریدونکو د تل په څیر پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو په خپلو سیمو کې د بیکاری له زیاتوالي شکایت کړی دی او ویلي دي چې د همدې بیکاری له کبله ځوانان کډوالۍ ته مجبوریږي. یو شمیر کډوالو چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه بیرته راستانه شوي شکایت کړی دی چې دوی سره لازمي مرستې نه دي شوي او لاسنیوای څوک نه کوي. تاسو به خبر یاست چې په دې ورسره کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې نوې لوړه وکړه یو شمیر فرمانونه لاسلیک کړل. یو فرمان دا و چې د نوې ورځو په مخې له یو شمیر هیوادونو سره مرستې وزندولې. په دغو هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی. له افغانستان سره مرستې داسې مهال زندول شوې چې د نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د خوړو کمښت لوړاندې محسوس دی او میلیونونه افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا چې د ډونالد ترامپ د مرستو د ځنډ فرمان به پر افغانانو څه اغیز وکړي وړاندې درته په دې اړه مرکه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو وای ځانو د لټ پروګرام هم مهیروي. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
سلام علیکم، زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوس نو موږ دا یو نیم کال کېږي له پاکستان راغلی یو او موږ ډیر بد وضعیت ته نو دولت موږ ته پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سوي تر اوسه پورې دولت له خوانه.
زه دې ازادي رادیو همیشنۍ اوریدونکی یم او له تاسو څخه د موږ دا خرشته موږ د پاکستان څخه ماجرینو غلی یو ډیر سخت حالات کې یو کال کېږي چې موږ سره د کورو وادین سوي دي او یو اړ کومک را سره سوي دا الحمدلله کرایه نو تر اوسه پورې په ولایت کې ځانونو هم ثبت کړی دي. تر اوسه پورې نو کوم معلومات موږ نه لرو. موږ دا غوښتنه ده باید ستا موږ غږ تر اسلامي امارت پورې ور ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو درنو خغو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. په دې هیله چې جوړ او روغ خوش خوشاله بوي. بیا هم د واتس اپ تلاري در سره زه سوي زلمي هغه هلمند له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه د اسلامي امارت له لوړپوړ مشران څخه مو هیله غوښتنه داده شي چې په نورو ولایتو کې کارونه او خدمتونه کیږي. زموږ په ولایت او ولسوالۍ کې کار او خدمت نه لري سوی ډیر جنگو زپلې ولایت او ولسوالۍ مو ده. نو د اسلامي امارت له لوړپوړ مشران څخه مو غوښتنه داده چې زموږ ولایت او ولسوالۍ ته پام وکړي، کار او خدمت پکښې وکړي. سړکونه یې نه دي جوړ، نه سړک ستا پکښې، نه عمومي مدرسه پکښې ستا، نه روغتیایي حکومتي کلینیک پکښې ستا. نو اوبه یې هم دا زموږ د ولسوالۍ د ډېر لاندې دي، پر 200 متره دي. نو د طالبانو له حکومت هم دا غوښتنه ده چې موږ ته دې بندونه جوړ کړي او حکومتي کلینیکونه دې دلته زموږ په ولایت ولسوالۍ کې جوړ کړي او سړکان دې راته جوړ کړي. نو د ازادۍ راډیو څخه هم دا غوښتنه ده چې دا زموږ پیغام نشر کړي. نورم پر خدای سپار و. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې، زه پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مېلمنو هم پوښتنه دا ده او د دولت نه مې دا خواهش ده چې که زموږ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ سړکونه چیرې جوړ شي، ډېر تکلیف دی. په دې بارانونو واورو کې سړکونه ډېر کنکپر دي او موټرونه نه شي پتللی او په دې شلو کالو کې هېڅ موږ ته چا څه خدمت نه دی کړی. اوس د اسلامي عمارت نه موږ دا خواهش دی چې سړکونه راته جوړ کړي، پاخه سړکونه راته جوړ کړي. زموږ مریضان شهرونه ته بل ځای ته ورګون ته نه رسېږي، په لاره کې مړ کېږي. دا به ډېره ښه وي. یو نړۍ مننه.
موږ د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې کار او روزګار نسته، ځکه چې د ورځې 50 کسه یا 40 کسه دا د ورځې نورو دولتو ته اوړي، یا پاکستان یا ایران ته ځي. پر لاره باندې درې ورځې څلور ورځې مزل کوي، پر پښو باندې یا په موټر کې. کله ورسېږي کله ونه رسېږي، یا د وږي یا د تندې د لاس خپل ژوند د لاسه ورکوي، ځکه چې کار روزګار هیڅ کار کسب نسته دته د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې. خلک د ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. دا باید یا د دې خلکو مخنیوی وسي او دې خلکو ته کاروبار پیدا شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هدا شروع حضور به ستول زه تقریبا شپږ پنځه شل پنځه ورځې مخکې رانګې ګیرم سره یو څو پنځه مرګو هلته مونږ راوړو زندان ته راوړو پوسته کښ په رامنو کښې بیا زندان ته راوړو زندان کښې یو 5 ورځې بندیان وو هلته مونږ سره ډېر بد وضعیت کښې د ډوډۍ به لیا وایي یا به نه وه په یو کوچنی کچوش کښې بندي کړي وو هلته زمونږ ملګرو مو ټولو ته وهل هم ډېر راټول او ډېر یې وځورولو او بیا دې خوا ته را کېبسل روز ته موبایلونه هم هلته رانه واخېسته هر څه رانه واخېسته ټول شیان هملته پاتې شو بس فقط مونږ یې را کېبسل دې خوا ته نیم روز ته او بس دغسې کیسه وه.
السلام علیکم ولسوالۍ خلم څخه پر تماس کې یم ولایت سمنګان دغه مشکل دې برق ده دغه دوه میاشتې کېږي سر ته اثر دې ولسوالۍ دومره پرچوګا ورکوي دې برق ته دا کوم ځای شخصي شرکت خرڅوي دا څه شی کوي دا بعضي مسؤلین دي دغه دلیل دلایل هم تاسې پورې در ورسوو تاسې دا مشکلات بررسي وکړئ پوسولې هره ورځ داسې پرچوګا ورکوي فقط وساته برق له ملاته نابودوي دلیل څه شی دی دغه دلیل پیدا کوي وسلام.
السلام علیکم ټولو ته سلامونه کوم د ازادي راډیو کارکوونکو خبریالانو ته څنګه یاست ښه یاست تېر کال خو ډېر ښه خوندور تېر شو په درسو کې روان کال ته مو امیدونه شته چې د خیر درسونه ووایو او پرمختګ وکړو لږ مشکل اقتصادي شته نور الحمدلله په افغانستان کې هېڅ مشکل نشته.
بیا هم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اسدالله ساحل د هلمند ګرشک او حیدرآباد وطن څخه خبره کوم د 2023 کال لاسته راوړنه مو دا ده چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډېره فار کلي کې فعاله شوي دي او ماشومان په پریمانه ډول و خپلو زده کړو ته ځي خاصتا نارینه او زنانو دپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګۍ پورې مکاتب او مدارس خلاص دي هغه هم په کمه اندازه ځي خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی دا مو لاسته راوړنه ده او د راتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې دپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو فعاله او یو سمه یې وساتو تر څو زموږ د هېواد د خلکو د ژوند اقتصادي امنیتي فرهنګي مذهبي او د اتفاق ټولې چارې په ښه ډول سره مخته ولاړې شي.
اوریدونکو دا اوس ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي په دې پیغامونو کې ځینو اوریدونکو د ناوړه اقتصادي وضعیت شکایت کړی وو د له بیکارۍ سر ټکولی وو دا وضعیت په داسې حال کې دی چې امریکا یا د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي ورځو په مخه یا هم د دریو میاشتو په مخه له هیوادونو سره خپلې مرستې ځنډولې دي په دغو هیوادونو کې افغانستان هم راځي دا چې له افغانستان سره د دریو میاشتو په مخه د مرستو ځنډېدل به څه ناوړه پایلې ولري په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد شیبر د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصرالله ستانکزی پوښتلی دی.
متاسفانه چې پایلې به یې منفي وي هغه په دې معنی چې افغانستان خلک په لدو جهتونه له دې نه سره اړویني اول دا چې طالبان حکومت هغه عامه خدمات چې د اتباع او حقوق ګڼل کېږي او باید د هغوی ورته لاسرسی ولري هغه یا قصدن درولي دي یا امکانات نه لري او درولي دي بنان عامه خدمات نه ارائه کېږي او دوم دا چې افغانستان تر ډېره حده په دغه بشري مرستو باندې متکی یو هېواد وو او لکه ستاسو ورته اشاره درلوده د امریکا متحده ایالات تر ټولو لوی تمویلوونکي وو په تېرو دریو کلو کې په یقین چې منفي تاثیرات به ولري دا نن هم چې موږ تاسې غږیږو د ډالر ارزښت نسبت افغانۍ ته لوړ شوی نسبت تېرو ورځو ته چې دا په یقین ډول د خلکو د راکړې ورکړې په پروسې باندې او په بازار باندې منفي تاثیرات لري او ضرر یې په عمومي ډول د افغانستان خلک تحمیلوي.
پوهان ستانکزی په دې کې شک نشته چې که دغه مرستې بندې شي لکه څرنګه چې تاسو ډالر ته اشاره وکړه ډالر ممکن نور هم ورسره پورته شي اما ممکن لکه څرنګه چې د ټرمپ تر انتخابېدو وروسته دا خبرې کېدې چې امریکا غواړي په طالبانو باندې په ورته وخت کې فشار راولي چې د دوحې تړون بشپړ عملي کړي که دا مرستې د دغه تړون د تطبیق په بدل کې معاوضه شي فرضاً یو ډول چارواکي به څوک وسنی چارواکي
ګوري چې بر سب خاص اصلي خبره ده چې د ترامپ دغه دغه فرمان او دغه اقدامات چې اوس نن د بهرنیو چارو وزارت اسناد کې راوتلي دي دا په ډاګه کوي چې دغه هدف اساساً سیاسي هدف ده یو ډول دغه مرستو یا څه پوځي څه ملکي څه بشري څه پرې پرمختیايي مرستې چې امریکا له نړۍ له هیوادونو سره کولې او تیر کال د 2 میلیارد ډالر په حدود کې د مرستې درلودې بشري مرستې له دنیا سره دراول مانا دا چې په عین زمان کې یو ډول فشار راوړي په دغه ټولو دولتو یا طالبانو په شمول ترڅو له دینه امتیازات واخلي او ولید سي څوک د غوښتنې تسلیميږي او سره مقاومت کوي یا منفي چلند سره کوي زه فکر کوم چې امریکایان په دې رقم غواړي چې هغه شی چې غواړي د دوه تړون په شمول یا نور څه غوښتنې چې لري دغه فشارو په نتیجه کې یا ورته فشارو سره یا نوې نور فشارونو په نتیجه کې غواړي چې طالبان امریکایانو ته تمکین وکړي یقینا اما دا چې طالبان دې کار ته غاړک دي کنه دې دا بل وخت مخ کی اما په نهایت کې طالبانو ته ډېر ستونز باندې
یعنی طالبان باید څو وکړي ستاسو وړاندې طالبانو ته سره
د ما نظر دا ده چې ما وار ویډیو سم وایم چې موږ پرته له دنیا سره د روابطو او د ښو اړیکو او د بین المللي قواعدو د رعایتولو نه بل لار نه لرو افغانستان په اوسنۍ نړۍ کې د یو جزیرې په شکل نسي ژوند کولی له نورو نه بیل طالبان ته پکار ده چې په خپلو سیاستونو باندې له سره نظر وکړي ټول بین المللي موازنه ته احترام کړي د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي د افغانستان د خلکو اړتیاو ته نړیوالو مناسباتو اوسنۍ وضعیت ته او له هغه سره باید ځان همغږي کړي په غیر له هغه کې برسېره پر ده بچي طالبان به بایلي متاسفانه د افغانستان خلک به پرې متاثر کړي
پوهان سنګزی ځینې دغه څه باور لري چې ممکن د امریکا مرستې بندې شي په کابل کې واکمن طالبان فرزن چین ته مخه کړی یا روسیې ته مخه کړی آیا روسیه یا چین د دې بدیل کېدای شي چې د امریکا د مرستو ځای ډک کړي
په لاندې مدت کې په هیڅ وجه نه په سیاسي لحاظ کې ځینې اکټونه وسی ځینې حرکات او سمبولیک نمایشات تر سره سي اما متوجه اوسه چې په تیر درې کلو کې هم طالبانو له ماسکاو او بیجنګ او له ایران او له ځینې نورو هیوادو سره پټه او علني رابطې تامین کړې دي او رابطې لري او وي هم کله کله بشري مرستې یا نورې مرستې سره کړي اما متوجه یاست چې تر ټولو لوړ رقم د امریکایانو ده یا د غربي نړۍ د اروپایي اتحادیې توجه لري چې کله امریکا اقدام کوي غربي نړۍ هم ممکن په خپل سیاستونو باندې د امریکای دی او ستراتیژیک متحد په عنوان هم نظر واچي چې دا په یقیني ډول نه چین دا جوړ کوي سی او نه روسیا په خصوص روسیا اوس خپل په یو لوی جنگ کې اخته ده او اقتصاد په تیرو 2 کلو کې ډېر بد ځپل شوی ده
د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصر الله ستانکزای و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 500
اوریدونکو وسم راځو د ورکو شو وایزانو د لاټه پروګرام ته چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ز دې رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم هیله منم چې ټول برات روغ جوړ خوښ خوشاله کو وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام پر شنه شرکې مژ یو دوست ورکتی در لاسکاله سوار لاسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري د خپل زما ژغ ورځ ما سره په دغه شمیره باندې یاري کچنګ کې او یادی په واتس اپ باندې میسج راټوي کې 0 و 0 پر سپر ات دو وار پنځه و سپر شپږ نه سپر ات دو وار پنځه و کچیر دې زما ژغ پلا وری او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره دی یا ژغ پیغام شریک کی او یا دې تماس را سره ونیسی نو د کور څخه خوشینه وتلې موږ هیڅ په اړه معلومات نه لرو تیر ورځ شانس ستاسو د هیله لرین چې داسما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې
ګران وروره سلام لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوي پیغامونه واوري او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مهم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایې ده موږ تاسو پیغام خبر کړ خو به تر به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړی مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا سے دروجے ہلمند ولایت مساکلہ اور سوالے سے خبر کو ما ما اور دی وکال کیش دا کور نہ درا کا سو دی شوت دی بیا ہس معلومات نستا اور دا وقت میں کوڑ مرجو سوالے کرے مرجو اور سوالے سے تلو دی اجو کا فدا معلومات لے پداش ما جی مر سر رنگ ہوئی سے پروا ات دعا سلور نہ ات سے پر سلور وا د دنوم اسنه لسنا جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ولدي او د محمد ولدي ور د جنان اکازي دي
زما نوم لال جان دی بلبل کوشنای زوی لرم نوم عبد الله دی زما کور په نیم روز کې دی واسنه چې په دا شی ور مو څه زما په نشه په دا شی
زموږ دغه ګران اوریدونکو خپل د ټلیفون شميره نه د ذکر کړي خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شميره را وغښتله او تاسو ته ولولم 00 درنوي و دو ات ات څلور څلور یو و 0 شمیره بیا تکراروم 00 درنوي و دو ات ات څلور څلور یو و 0
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژما چې د بلخ ولایت او د اداري په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و ازما ام سیمپی وو د دوه درې کار کې چې شمیرې را څخه د سخت وتلې د سیم کارت څخه نو دغه اله لرم چې دې کچیر دوی زما خپل ځاګ اوري او حسن عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره دغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دې خپل شمیره پیژما کچیر دوی یا بل څوک د نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واوري دی نو لوست دی کې او ما سره تماس نیسي او خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژما چې څه دی چې شلوخ منو د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو سو واره نشر کی نو شمیره د اعلانوم 0 او 3015 او 800 نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو رسات وخت نه نیسمه السلام علیکم با احترام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او رساله سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې نو کچه ته معلومات دي په دغه شمیره باندې را سره اړیکه سی سپر واویا سلور و سپر ات سپر شپږ نه بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجه نه دي موږ سره اړیکه ونیسي او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي او نن رمضان دی په قوم زاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنه ځنه بیرته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ورکسو عزیزانو او کارکونکو اوریدونکو څنګه اوسئ جوړ یاست په خیر یاست تیار روشان تاسو یو ځانګړی سلام کوم احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي د تلو سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لست بولس کال کې خپل کور نه ترکه سوې دي د کندهار د باغپل ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې دي د خپل کور سره تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښوي هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دې په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 5 9 8 1 0 بل شمیره سلام د 0 4 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 7 1 0 1 9 3 9 2 د خدای په امان ویل د چې ما پیغام نشر کی.
السلام علیکم تازادی شاد کو کارکون کو دې دم سلام پدیل چې جوړ وغواس مننه په مرزا چې پرونه جوړه کړې ده زبر د ورکو سوا دي ځان د پاره د پرونه مو جوړه کړې ده به خې پندور کار دې مزمز یو دو سرک دې د مصطفی په نامه د پرا ولایت نردری ورسالی وسیتن کې دې د پلار نوم یې محبوب شاه کا دې او کار څوک په دې اکر معلومات لري یا د چالي دلی نو ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړئ د دې په شماره د سوا ما سپر وا سپر څلور دوا ات شپږ سپر څلور دوا شماره یو ځلی بیا وایم سپر وا سپر څلور دوا ات شپږ سپر څلور دوا مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزول مسالې ز خبر کوم د فلایډ د کلی د زیندین کاکوزوی د جمهوریت او کبرکته ک څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خبره ما غواړم دي ما پر دا شمیره کې زنګ راټوي چې تر څلور بیا وسو شپاس څلور څو څلور پنځه وو دا مسله شمیره ده تربل دې څنګه را باندې څنګه راټوي کله زه غواړم یو کوم پیغام څوک غواړي او کوم کاري را سره وکړي هغه شمیره دې څنګه شمیره ده 0 1 2 1 3 2 1 په دې شمیره کې موږ څنګه غواړي کار چې دې موږ غواړي یا له تاسو سره ملګری مور څوکري څوک سره شنه تا دې په تو نوم دې میرا په دې د زینبین کاکوزوي او د دوی په نوم دې چا وویل چې ته شمه به د ښکلې ده نو که زما زما زغار یو ورځ مو مسلمان اوري هغه د مسجد په شمیره زنګ وي سپر څلور اویا و سو شپاس څلور څو څلور پنځوس او دا فلان شمیره ده دوم شمیره دې سند سپر اویا دو اویا درې سو دو اتیا و سلام.
السلام علیکم د ازادې دراوی ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی کله یو ځای شي چې کور ملته دی کله بل ځای شي چې کور ملته دی نو کده کم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقی سره دی په هم دغه شمرو هړی کېږي 0 0 5 0 9 1 5 2 یو ځل به هم شمیره درته وام 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه اله کوم چې ما پیغام نشه سي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم به درک شوې ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې نه درک ده او د 213 سوالې کابل د قسمه کې ده کو د چاوی بس دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د وی ماشوم انجلی عکس په واتس اپ کې اېشې دي چې دغه انجلی عمر د شپږو څخه تر لس کالو پورې اټکل کېدای شي خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده خو زه دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم کچيري کم څوک د کوم ماشوم انجلی په لټه کې وي وکولای شي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران رور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 00 درنوي 4 1 2 6 و، شمیره بیا تکراروم 00 درنوي 4 1 2 6 و.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانې ما. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلم، بیا مې کابل ته راغلی یم. رسمي ماموریت مې کابل کې پیل کړی کې زرغونې انالیسته ما تاسو وویل چې ما هلته تر پایه پورې درس ویلی دی. لفته مرغه لوړې زده کړې مې ندي کړي. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تللی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې څېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاق سم ډېره علاقه مې درلودله د نطاقي سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بعد مرغه چاچی قنداری پښتو ویل او ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې چور قنداری وه، کندهار کې پیدا شوی وم، هلته لوی شوی وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و، یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم، زه یې وزیر ته وروستلم. په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و، ډیر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د لوی افغان د ورځپاڼې. نو دی هغه ویل ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، ما لو ولې نه غواړم؟ ویل ته هېواد کې کار ته کوي، زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه څه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سالته رئیس صاحب څخه کاغذ واغواخه د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا و نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله ما درخواستي ولیکله بیرته مې راوړه وزیر ته هغه هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم منته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دا عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ماته راوړه مال شدی نو ما هغه هغه واخیستله هغه درخواستي چې د احکام باندې لیکلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربیلم صاحب عبدالمجید سربیلم نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم زما د وړاندې د لطیف ناظمي سره لطیف ناظمي د راډیو رئیس و د هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره با استعداد نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي په خپلو دایرو کې در سره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول دا رئیس اداري ته ورغله زه رئیس اداري ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریزه ماته راکړه زه دا اوس اوسمه وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپله وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس ولا او یو با افته کې زه په راډیو کې مقرره سوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث
ډېر ښه
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د تولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
دا زما شخصي هغه و انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څنګه اغلوری ته یو اغلری یعنی ما یلی اغلوری ته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شعر او شاعری سره مې درلوده د کیسې لیکنی سره مې درلوده د خطاطی سره مې درلوده د انځورګری سره مې درلوده یعنی که هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای نو ما خپل علاقه و نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوستلک زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستله شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه دونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي ناسم وي څه ډول وي هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوسهغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا طلوع افغان ورځپاڼې یې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظر سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو ده چې دا هغه د اخبارې داسې راغه کوي ما غږ باندې وکړي آیات الله نومېږي مالور ورځ یو هغه در کومه د فلی افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کوم هغه ول شه دی هغه ته مې ورکې یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په تلیفون کې هغه سوی وو چاپ سوی وو که څه هم چې یو څه لاس دوی پکښې کېوالی وو طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما وروسته نام ورکړی په خپل نوم یې نوم ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د تلیفون سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولای سم یعنې هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نسم زه یې بیانولی نسم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا لوی افغان ته ژباړنه بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نور خوندې وم کوچنیانې وې ده بس ما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سوله ما دې لوري ته نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواښا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې ته ښکاره کوي مالدار دی ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه هم ولیکمه نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوئ بیا دواړه موږ به په ګډه شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور وو هغه دا اوس کې پروس ښکاله یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن نو هغه را سره ګډ شو هغه ورور هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور هم پری شوله او از ما خور د بعد مرغه چې په ځواني کې هغه سپله وفات سپله او زه یوازې پاتې سپلم نو دا دې تر اوسه پورې دا لار تعقیب کړې ده
مننه مېرمن ملال په شعر او شاعري به بیا هم خبرې وکړو وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست چې تر چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعه سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلار خلای دی و بخشي هغه سره یو په ځواني کې ماموریت کړی وو کوم ماموریت یو داسې ماموریت نو چې ادبي فرسنګ وو نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه دا هغه وخت خو د هندوستان سره صادراتو دا درلودله خو هغه د مطالعې د از ما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه ولیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه ولیدلې زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتگی زموږ کور ته راتله یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی وو نه سي هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی وو چې یعنی اشتراکی ورسره کړی وو او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر شي مطالعه یې کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستي د هغه سره په تمرین کې کښېنستلم مثلا چې جمعې به وو ده په کتاب مطالعه کوه زه هم تشویقېدلم مام یو کتاب را اخستی ما دیر خوشی دی چیزه ده پلار غندی و سما نو ما با مطالعه کوله نو پا دقا مطالعه مطالعه که بالاخره ما خپل لار پیدا که چیز به چیشی ده صور چالرم او چکواله نو ده تردی فری چی ده کچیوالی سر فقط چی توک مور یا پلار یا مسلسل مطالعه که اغا کور که کتابون موجودی یا ده کتابون سر علاقه موجودی اغا ده اغا کور اغا چنین چی دی چلویی ده وقت بطیری دو سر خام خا اغم ده اغا تا اغا کیجی مایل کیجی چی و تولی که نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده ډېره مهمه ده ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره د ځوانانو لپاره
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څخه څه دی
شعر یو احساس دی د یو احساس څخه وزیږي یو احساس دی بیا خیال دی بیا خیال ستا تخیل دی بیا غال تفخی جی بیا نو عاطفه دا احساس دی او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دنن پیشی جی یو چه پیشی جی ستا دنن یاد بندی یا تو بینی نو اغا پا تا بندی تاثیر کهی استفا او تیپو پیسا سر بندی تاثیر کهی نو شیر از ما پا نظر بندی ده احساس و اتی زیرنده
که ستاسو شیرونو تا تم پاتی شو دغا ستاسو شیرونو تر کم جای پوری چه ما لوستی دی و لیدون کو هم لوستی دی نو شرایطو سر برابر خصوصا دی خزینه و پا برخه که دی خزینه و پر شرایطو پر حالاتو برابر دی وقت و زمانه سر سر تاسو شیرونو لیکلی دی نو که اوریدون کو تا دو وایی چه دی شیر پا خایست که یا دی شیر پا نوخ که دی شرایطو او حالاتو تاثیر چومره اغیزمن کیدلی شي
نو د شرایط او حالات او هغه چې دي هغه چې کومه تاسو وړاندې وویل چې یو څه کیږي ته وینې بیا تا هغه کوي هغه د تاریخ هیڅ په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ځینی شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې کچ په چا باندې بد ونه لګیږي په هغه بنګړیو کې بندې په هغه کې بندې هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي موږ د ښځو دپاره د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپل په دغه مسایلو کې ډیره هغه یم ډیره اساس یم او ډیره دقیقه یم ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډیره هغه چې ډیره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلی دی هیچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هیواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي یعنې زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دی هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي موږ کولی شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا کونډه په کونډې باندې ډیر کیسې لیکل سوي دي، لاندې لاندې کیسې چې دي، خو ما په شعر کې د لومړي ځل لپاره زما پام سورته مالولي په کونډه باندې شعر ونه لیکم. زما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل زین کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه درې کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، وی لیکم. زه هغه زین ته سپارم، زه هغه زین ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم فکر کوم، تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوري ډېر داسې موضوعات دي. زه خپل دا ځین کې هغه کوم اړوم یې را اړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعری څنګه ارزوي؟ دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شیرونه خصوصا پښتو شاعری کوم خواته روانه ده؟ د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانې دل، حتی تر دې پورې چې ویل کې ده د خزینه او شاعرانو شیرونه که نوم یو نه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو وستا سو د څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعری ته مخه کړې ده، د دوی شاعری تاسو څنګه ارزوي؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې سناسه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی او دوی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال، څنګه چې مونږ په دا ډیر وختونو کې ګورو ډیری خزینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډیری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعری او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه کا د مثال په توګه یو ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی ل خپل شعر او شاعرۍ نه لری کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړې جوړې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلې دی، د دې راس په څه کې ده؟
شعر یو داسې اغلری شته واقعا ډېر اغلری، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورخوږه، زه دا اوس تر شپېتو تېرې یم، زه د کور کار کوم. په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي، هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخشي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویدی دي. یعنی دا زه خپله وګورم، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه، پسې ونه ګرځم سوونه ګرځم په شپ هغه را څخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تند سیلی راسی دلست خیوش ویر نوشیر دست یو چه دی رشتی هم چی ده اغا غواری توجه غواری سیده اغا دا آمد مهم دی ادهام دی که آمد دی دا دیر مهم دی خود تا با پشیر پسی با توم ورزی پا دی حسابان دی مثلا آوری با شیر با آوری که تا وقت نلره چی ویلی که تو با شیر آوری وز خودیر وسائل دی مثلا هغه دی یوټیوب دی مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته په یوټیوب کې شته په هر هغه چې وګوري فیسبوک واتساپ هر شی چې ویډیوګانې پکې راځي نو شیر سړی واوري اوس مثلا زه کور کې اخته یم پخلی کوم اشپزخانه کې زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړ شعر وایي یا په شعر باندې خبرې نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه وي بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړې یعنې فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي ما نه پرېښي نه دی شعر نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې یو خو هغه یوازیتوب دی هر انسان خپل دننه یوازې دی او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خو بل څوک خو نه وي چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه اقلم دا هغه موجودیت احساس کما فکر بل خواته واوري چې هغه څه کوي او به څه شي څه کوي نو
من ملال د خبرونه وروستي شي بي دي کده شي وريدون کی و غواړي پدې پوشي کا تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ژوند کوي او په څه بوخت یاستي وس
زه دا تقریبا لس کاله خپل درست وایي ولسم کال دی په برتانیا کې ژوند کوم ویلس کې او رسمي هغه نه لرم اخري زما اخري ماموریت چې و د پېښور هغه کې و د افغانستان په کنسلګری کې فرهنګي اتشه وم هغه مې وروستی ماموریت و چې په 2010 کې روسي د کال روسي شي وګوري نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کوي نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دی بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې دا شعر مې لیکلې دي او که نور څه لیکل مې کړي دي
ډېره زیاته مننه مېرمن ملال چې خبرونه کې مرا سره
ګډه کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه مې خبرې کړي تاسو په ټول باندې
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نه مننه چې د خبرونه تر پای شي بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو علامل شه
ستا پنګړو شرنګ شرنګ ستاد پنګړو شنګ شنګ ستاد پنګړو شنګ هر سهار مسلوي پزړ کې مې د مینې ولولې را پروي او پزړ کې مې د مینې ولولې را پروي او ستاد پنګړو شنګ شنګ ستاد پنګړو شنګ هر سهار مسلوي پزړ کې مې د مینې ولولے را پروے او پزڑ کے میت منی ولولے را پروے او سادہ بنگڑو شنگ شنگ